السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو تایید کړی چې د سولې او سیاست په چارو کې د سرمنشي مرستیاله روزمیری ډیکارلو به د جنوري تر پایه افغانستان ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو ویاند سټیفن دوجاریک پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د تیاریو له بشپړېدو وروسته به د میرمن ډیکارلو د سفر نیټه اعلان شي. دوجاریک زیاته کړه چې د دغه سفر هدف د دوحې د بهیر تعقیب دی. دا بهیر د 2023 کال په می میاشت کې سرمنشي انټونیو ګوتریش پیل کړی و. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی جګپوړی چارواکی وایي چې د خوارځواکۍ بحران پر هغو افغان ښځو او نجونو ناوړه اغیز کړی چې نړیوالې ټولنې هېرې کړي دي. د ډبلیو ایف پی د افغانستان د څانګې مشر جان ایلیف د فرانس پریس خبری آژانس د پوښتنې ته چې په نوي میلادي کال کې به څه پیښ شي په ځواب کې وویل چې په روانو 12 میاشتو کې به د افغانستان نږدې 15 میلیونه ښځې او ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره چې د دوی ژوند به وګواښي مخامخ شي. نوموړي همدارا زیاته کړه چې نږدې 15 میلیونه افغان ماشومان به په روان کال کې د خوارځواکۍ علاج ته اړتیا ولري. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي خبرداري ورکړی چې ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ژمنې عملي کوي او ښکاره یې ویلي دي چې په ایران کې د وینو د بهېدو د مخنیوي لپاره ټول انتخابونه په میز ورته پراته دي. مایک والتس د پنځشنبه په ماښام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې اعلان وکړ چې هېواد یې د ایران د زړورو خلکو تر څنګ درېدلی دی. هغه ټینګار وکړ چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر ضد د تاوتریخوالي او خپلو او ځپلو کچا کولی شي د نړۍ د سولې او امنیت لپاره جدي پایلې ولري. ښاغلی والس د ایران هغه ادعاوې رد کړې چې وایي دا اعتراضونه د بهرنۍ توطیې برخه ده. نوموړي بیا وویل چې د ایران رژیم اوس تر بل هر وخت کمزوری دی او همدا علت دی چې دا ډول دروغ وایي. ښاغلی والس همداراز وویل چې د ایران حکومت ادعا کوي چې له امریکا سره خبرو اترو ته چمتو دی خو کړنې یې بل څه ښیي. د امنیت شورا د دې غونډې په پیل کې چې د امریکا په غوښتنه جوړه شوې وه یو شمیر ایراني فعالانو هم خبرې وکړې. په جرمني کې د هغه افغان محاکمه نن پیل شوه چې په مونشن ښار کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه د موټر په وسیله په برید د یوې 2 کلنې ماشومې او د هغې د مور په وژنه او د ګڼو کسانو په ټپي کولو تورن دی. د افغان وګړی چې د فرهاد نون په نوم معرفي شوی دی او په کابل کې زیږیدلی دی د 2 کسانو د قتل او د نورو 44 کسانو د قتل د هڅې په تور محاکمه کیږي. څارنوالان وایي چې نوموړي دا کار د مذهبي انګیزې له مخه کړی. د برید پر مهال د الله اکبر نارې وهلې او غوښتلې په برید کې دی هم مړ شي. او د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو د 50 اوورونو په نړیوال جام کې د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. لوبه افغانستان په بیټنګ پیل کړه او د اتو لوبغاړو په زیان یې سیالي لوبډلې ته 218 منډه هدف ورکړ. د جنوبي افریقا ټیم خپل درې لوبغاړي لاسه ورکړي او په شپږم اوور کې 115 منډه تروسه کړې دي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. امریکا په قطر کې د افغان کډوالو کمپ تړي او هلته میشت کډوال دې ته اندېښمن دي.
بیرته افغانستان ته تخم مشکلات مقتدي او د هلته جای اوسېدون کول لپاره هم نسبره چې ما اولادونه هلته اوسې.
په هرات کې پر ښځو د محدودیتونو تشدید.
پرون چې زه خپل میړه سره ډاکټر ته تلم دوی موږ په دوو ځایونو کې ودرو.
انرژي بهونکي مشروبات او په ځوانانو یې اغیز.
هر ورځ انرژي څکمه، په ورځ یو له درې پورې انرژي څکمه، خو له همدغې انرژي له وجې ماته د معدې او مثانې څور.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د امریکا متحد ایالات په قطر کې د افغان کډوالو کم چړي. ګڼو امریکایي او د منځني ختیځ رسنیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کانګرس د غړو او د کډوالو د حقونو د ملاتړو ډلو په حواله راپورونه ورکړي چې امریکا په قطر کې د سیلیه په نوم هغه کم تړي چې دا مهال په کې سلګونه افغانان امریکا ته د انتقال په تمه دیره دي. په کم کې میشتو افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د خبر سخت اندېښمن کړي او نه پوهیږي چې له دې وروسته به چیرته ولاړ شي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په دریم هیوادونو کې په تامه د امریکا د افغان متحدینو په اړه د متحدو ایالاتو د حکومت د بیلابیلو اعلانونو په دوام اوس راپورونه وایي چې امریکا په قطر کې د افغان پناه غوښتونکو کم تړي. د واشنگتن ټایمز په شمول بیلابیلو امریکایي او د منځني ختیځ رسنیو امریکایي قانون جوړونکو او د افغان کډوالو د حقونو ځینو ملاتړو ډلو خبر ورکړی چې د امریکا حکومت په قطر کې د کاز یا سیلیا په نوم کم تړي. د دې راپورونو له مخې دا کم چې له 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د زرګونو افغانانو د تخلیه پر مهال د امریکا پخوانیو افغان متحدینو ته ځانګړی سو، اوس پکې تر زر تنو افغانان امریکا ته د لیک په تمه او د اسنادو د پروسس لپاره دیره دي. د منځني ختیځ د میجلیست په نوم رسنۍ د جنوري په 15مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې که څه هم یاد وزارت په دې اړه کوم رسمي بیان نه دی خپور کړی، خو په ټکو یې د دې وزارت یو ویان دوی ته تایید کړی چې امریکا به د مارچ تر 1.5 پورې ټول افغانان له دې کمپ وباسي او د روان مالي کال تر پایه پورې به د کاس په نوم دا کمپ په بشپړ ډول تخلیه کړي. د دې رسنۍ د راپور په ټکو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غوایان ورته د افغانانو د انتقال په اړه د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن پر پالیسۍ د نیوکې ترڅنګ ویلي، له کاز کمپ درې هیوادونو ته د دې ډلې افغانانو استول یو مثبت حل کېدای سي چې په خبره یې دوی ته خوندیتوب برابر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې الیزابت سټیکنی په دې اړه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په قطر کې په یاد کم کې ځینې میشت افغانان هم د دې کم د تړلو خبر تاییدوي، خو وایي چې دوی د خپل برخلیک په اړه سخت اندېښمن کړي دي. د دې ډلې د امریکا د کډوالۍ یو کیس لرونکي چې دای په یوګاندا کې او څلور کوچني ماشومان او په سرطان اخته ناروغه میرمنې د قطر په دې کم کې متحدو ایالاتو ته د انتقال په تمه دي، وایي چې نور هیوادونو ته د تګ لپاره لار نه لري او د ګواښونو له امله هم افغانستان ته بیرته ستنېدای نه سي. د وړاندې زیاته کړه چې د خپلې کورنۍ د وضعیت او برخلیک په اړه خورا اندېښمن دی.
دا د انسان له ژوند سره لوبې دي، یو څوک یې کوي، یعنې دغو خلکو ژوند دو ټول برباد کړ. بیرته افغانستان ته تګ هم مشکلات موږ ته دي، او د حال ته جای اوسېدون لپاره هم نسبره چې زما اولادونه هلته واوسېږي، د موږ څه څه سرمایه و هستي و زندگی مو هغه ټول موږ د خپل له لاسه ورکړو. په دې فکر وکړي موږ له امریکا راوستلو چې موږ تاسې بیایو، د موږ ټول ژوند یې راڅخه واخیسته او اوس داسې په میدان خوشې کوي. د موږ غوښتنه دا ده چې انساني حقوقو ته احترام وسي. 15 کاله په دې یو زندان کې راماندې تیر کړې، د ما اولاد له تحصیل نه پریښی ده. انساني حقوق باید دوته ورکول سي.
په دې کم کې ویمیشتي افغاني چینایي غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل نه پوهیږي چې له دې وروسته به خپلو ماشومانو سره چیرې ولاړ سي.
لحد زیاده خفقان نرو، یواز ایزه نه دلت زخت زیاد ماشومان ناروغان او خلق دی چه طول دیر بد حالات کی دی. لاغه وقتا چه دا خبر خبرشو و ایز بگ مسئولین دلتا نشتا او لکم پا بحر دی. زیاو کالاو یوام یاشت کی چه دلتا هم تا بند کم کسان چه زمان پشان ستون زیلاری افغانستان تا تلایی نشی اردی چه دلتا پادیشی.
ځینې امریکایي چارواکو د امریکا د دې پریکړې په غبرګون کې د متحدو ایالاتو د افغان متحدینو ننګه کړې ده. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو خدمتونو کمیټې لوړ پوړي دیموکرات غړي ګرګیو میکس په یو راپور کې ویلي چې د کاس تړل د ټرمپ ادارې لخوا وروستی بې پروا ګام دی چې د دې متحدینو لپاره په متحدو ایالاتو کې د خوندي ځای پر ځای کېدو لپاره هره پاتې لاره به له منځه یوسي. د دا هم ویلي چې دا له هغو کسانو سره ژور خیانت دی چې په افغانستان کې امریکا سره ولاړ و. تغشان امریکا ته د افغانانو د انتقال یو ملاتړي بنسټ افغان یوک مشر شان واند یور په خپله اکسپانه د یو بیان په خبرولو په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت نیوکه کړې او لیکلي دي چې د دې پریکړې عملي کول به سخت وي او شونی به نه وي چې امریکا په شپږو اونیو کې وکړای سي درېیم هیوادونه قانع کړي چې د ده په ټکو دا یولس سوه تنه افغانان ومني. د امریکا دولت داسې وخت دا پریکړه کوي چې تازه دوه ورځې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغانستان په ګډون د نړۍ د پنځه اویا هیوادونو وګړو ته د ویزو پروسس بندوي. د یادونې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2025 کال جنوري کې وخت له راستنېدو وروسته تل د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایډن پر پالیسیو د نیوکو سربیره د افغانانو په ګډون متحدو ایالاتو ته د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو د کډوالۍ په اړه مختلفې تګلارې وړاندې او پلي کړې دي. ټرمپ د خپلو دې اقداماتو په دفاع کې ویلي چې د افغانانو په ګډون د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو امریکا ته د کډوالۍ بهیر تر هغه ځنډوي څو چې د امریکا د امنیت او د امریکایانو د شتمنۍ د خوندیتوب په اړه ډاډ نه وي ترلاسه کړی. د یادونې ده چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د امریکایي ځواکونو په ګډون د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ډیری افغانان چې د متحدو ایالاتو ځواکونو یا بشري ډلو سره یې کار کاوه او ځانونه یې افغانستان کې امن نه احساسول د امریکا لخوا د قطر په ګډون درېیمو هیوادونو ته بیوول شول او یا یې ورته د ورتګ لارښوونې وکړې چې اوس دا افغانان په خورا سختو شرایطو کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د طالبان حکومت یو ځل بیا په هرات ښار کې د ښځو په جامو محدودیتونه سخت کړي دي. د هرات ښار یو شمېر اوسیدونکي ښځې وایي د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبانو په ډیری سیمو کې د ښځو پر جامو څارنه زیاته کړې او د برقې یا چادري پر اغوستلو ټینګار کوي. دوی وایي چې په دې وروستیو کې د دې وضعیت له ویرې له خپلو کورونو نشي وتلی ځکه د خوندیتوب احساس نه کوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې یو ځل بیا په هرات ولایت کې د ښځو پر جامو محدودیتونه سخت کړي دي.
متاسفانه زه هرات کې ما کې به امریکته خدمه کار صاحبی همین کنم، تلاش میکنم خیلی بیرون نرم.
دا خصه چه د هرات ولایت په مرکز کې اوسیږي ادا کوي چې پرون کله چې غوښتل خپل میړه سره یو ډاکټر ته ولاړ سي د برقې یا چادرې نه لرلو له امله طالبانو لخوا پوښتل سوې ده. دې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې د جمعې په ورځ د جنوري په 14 ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو ورځو کې په هرات ښار کې د ښځو وضعیت ښه نه دی.
پرون چې زه له خپل میړه سره ډاکټر ته تلم دوی موږ په دوو ځایونو کې ودرول او حتی غوښتل یې چې زما میړه ووهي چې ولې د مېرمن په مخ کې څوکۍ کې ناسته ده، دا اروپا نه ده او ولې د مېرمن برقه نه اغوندي. او کله چې زه یوازې له ډاکټره راستنېدم دوی ودرولم ځکه چې ما محرم نه درلود او داسې چادري مې نه درلوده.
په هرات ښار کې یوې بلې ښځې هم نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو لخوا څو ځلې پوښتل سوې ده.
په دې ورځو کې موږ په ښار کې ډېری وختونه د امر بالمعروف مامورینو لخوا درول کېږو چې ولې مو چادر نماز رنګه دی، تاسې اسلامي حجاب نه لري. پرون یې هم زما د کورنۍ درې غړي درولي وو چې ولې مو حجاب سم نه دی. دا چلند د دې لامل کېږي چې خلک د نامنې احساس وکړي او زه خپله د خوندیتوب احساس نه کوم چې اسلامي حجاب لرو نو ولې پوښتل کېږو.
د هرات یوې بلې اوسیدونکي چې په یو خصوصي دفتر کې کار کوي وویل ان کله چې چادر نماز هم لري باید ټول مخ پټ کړي او په خبره یې له دې وضعیت څخه د ویرې له امله هڅه کوي چې سهار وختي کار ته ولاړ سي او ناوخته کور ته راستنه سي. ځینو راپورونو کې د هرات اوسیدونکو په حواله ویل سوي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبین ښځې په زور له موټرو راښکته کوي، په تاوتریخوالي یې توقفوي او هغه موټر چلوونکي هم جریمه کوي چې دوی انتقالوي. هڅه مو وکړه په هرات کې د طالبانو د حکومت د والي ویان یوسف سعیدی د هرات ښار د اوسیدونکو د دې میرمنو د اندېښنو او شکایتونو په اړه وپوښتو خو نوموړي د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې خود طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د نومبر په 9 رسنیو ته یو غږیز پیغام کې د چادرۍ اغوستلو د اجباري کولو موضوع رات کړه. خو ټینګار یې وکړ چې نه یوازې په هرات کې بلکې په ټول افغانستان کې ښځې او نجونې اړ دي چې اسلامي حجاب مراعات کړي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت روان کال په قوس میاس کې هم ناروغه میرمنې او پایوازان د هرات سیمه ییز روغتون ته د چادرۍ پرته له ننوتلو منع کړي او آن په روغتون کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو لپاره د برقې یا چادري اغوستل هم اجباري کړل. یوې ښځینه ډاکټرې ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې لیکلي وو که څه هم ټول روغتیایي کارکوونکي ماسکونه او حجابونه کوي، خو طالبانو له دوی غوښتي چې چادري واغوندي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف هم د تیر کال د نومبر په 9 په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې په هرات کې ښځینه ډاکټرانې، ناروغانې او د هغوی خدمتکارانې یا پایوازانې له حجاب پرته روغتونونو ته د ننوتلو اجازه نه لري. بلخوا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم د طالبانو دا اقدام غندلی او دا یې د ښځو پر ازادي ښکاره برید بللی دی. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده د 1401 کال د ثور په 18 په یو فرمان کې د خپل حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت څخه وغوښتل چې په ښځو حجاب په جبري ډول تطبیق کړي. طالبانو په 2001 کال کې پر افغانستان وقته لبیا ستنېدو وروسته نه یوازې په هرات ولایت کې پر ښځو بلکې په ټول افغانستان کې پر ښځو او نجونو ګڼ بندیزونه ولګول چې په کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونونو او حتی طبي مؤسسو کې د زده کړو بندیز شامل دی. دوی دغه شان ډیری ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي، له تفریحي پارکونو، سپورتي کلبونو، حمامونو او له محرم پرته د اوږد واټن سفر کولو څخه یې هم راګرځولي چې د اقداماتو یې په ملي او نړیواله کچه ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. خو دوی تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه ادا چې د ښځو د حقونو فعالینو، بشري حقونو سازمانونو او آن عام خلکو ته د منلو نه دي.
د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی د ژوند په ټولو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې په تیرو 2 لسیزو کې هلته د شته ستونزو له کبله د خوست مرکز ته د نږدې ولسوالیو په شان پروژې نه دي پلی شوي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د خوست ولایت د سپیری د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د عمومي او فرعي لارو، د خوړونو پر سر د لویو او وړو پلونو، ښوونځیو او روغتیایي کلینیکونو د کمښت په ګډون د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی دا څرګندونې د ځوانانو چارو عملیات په نوښت سپیری ولسوالۍ ته له مرکز څخه د یو شمېر فعالو ځوانانو د ورتګ او هغوی سره د ګډې ناستې پر مهال وکړې. یو ځایي اوسیدونکي رستم خان مشال راډیو ته وویل
کسپیر ولسوالۍ ته فکر وکړ یقینا چې د بازار نه ډېر ولرې سیمه ده، ډېر شیان نه پوتې ده، که د تعلیم په برخه کې ده، که د روډونو په برخه کې ده، که د صحت په برخه کې ده. یو طرف ته څه فکر وکړو چې په خوړ پورې هم کړي دي او په خوړې غوره هم کړي دي. دواړو طرف ته د پلونو ستونزې هم موږ لرو. اولین ستونزه خو موږ د سړک لرو، سړک سره په څنګ کې موږ د پلونو ستونزه هم لرو. کله چې برنونه شي د موږ هغه وړکي ماشومان چې په مکتبو کې دي، په مدرسو کې دي، ا د سبق نه محرومه شي، وا ورځ، دوه ورځې، پنځه ورځې، حتی تر ده چې لاس ورځې هم محرومه شي.
د سپیری ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګلمر خان هم د خپلو ماشومانو د ښوونې روزنې لپاره د ښوونځیو په ګډون ورته ستونزې یادوي.
په لومړي قدم کې خو موږ سړک ته ډېر اشد ضرورت لري چې ډېر سړک نه ډېر میږي پوتی او د سهام لر دوی چې تقریبا د 2-3 ولایتونو سره نښلوي. کلینیک چې وښایي او دا غاسې په مکتبې کې وخای پوتې دي، په داسې کې چې خوار شي دغه خلک نشي رسیدګي نشي تکړه، کلینیک ته هم ضرورت لري.
د سپیری اوسیدونکي په دې ځای کې د ځوانانو بیکاری هم یو مهمه ستونزه ګڼي او زیاتوي چې د دې ټولنیز ستونزې د لاسه یو شمېر ځوانانو نشو ته مخه کړې ده. د یاد سیمې اوسیدونکي محمد علي موهل
باید موږ ته یو داسې پلان، یو داسې پروژه هم پولیس کړو کړل شي، د ځوانانو پولیس ورکړل شي، د ټول ځوانانو د بیکاراتوب نه همدا قسم ته دوی په دغه کې مشغول شي، د ځوانانو چې دي او سنته پرمختګ ورکړل شي، د بلاراین نه همدا قسم ته د نشئی موادو څخه.
دا چې د سپیری او نور سیمو د اوسیدونکو ستونزو ته پر رسیدنه کې به په ډله ییز ډول ایوي او بلې ولسوالۍ ته د ځوانو فعالانو تک څومره ګټه وروي. یو ځوان فعال رشید الله همدرد په اړه وایي
مبارزه کیږي.
بل لوري ته د ځوانانو اداري مسؤلینو وویل چې د سپیرې اوسېدونکو ستونزې به اړوندو ادارو سره شریکې کړي. د ځوانانو چارو امیر محمد اسحاق عمری وویل
موږ لومړی سفر و د سپیرې ولسوالۍ ته چې څه غوښتنې ځان سره واخیستې، موږ به کوشش کوو د غوښتنې مطلب دوی ته یو بېده پر مطلب کور وي توقع. موږ کوشش کوو چې په هر ولسوالۍ کې د ځوانانو شوراوې جوړې کړو او دغه کام ځوانانو ته برنامې ورکړو، هغه تعلیمي برنامې دي، سپورټي برنامې دي، تفریحي برنامې دي.
سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست په مرکز او ګڼو سیمو کې د خلکو د اړتیا وړ پروژې، همدارنګه د ملي پیوستون او ولسي تړون هیوادنۍ برنامې پلي شوي، خو د سپیرې په ګډون تریزي، علیشیر، صبري، باک، موساخیل او قلندر هغه ولسوالۍ وي چې خلکو ته یې له خال خال پروژو پرته د امنیتي ګواښونو له کبله د ژوند د اړتیا وړ کارونه نه دي شوي.
لا خبرونو ور اخوا
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد او هرات ښار کې د ریکشاو چلول محدود او د فعالیت لپاره ورته ځانګړي مسیرونه او سیمې ټاکل شوې دي. یو شمیر ریکشا چلونکي وایي وروسته له هغې چې فعالیتونه محدود شوي ګټه وټه ډیره کمه شوې ده. نور تفصیل به د ریپورت کې.
په هرات ولایت کې د ریکشاو پر فعالیت د محدودیتونو تر لګېدو وروسته د ننګرهار ولایت د ترافیکو ریاست هم په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار کې د ریکشاو فعالیت محدود کړی او د فعالیت لپاره یې ځانګړي مسیرونه ورته ټاکلي دي. خو دې اقدام په ننګرهار کې یو شمېر ریکشا چلونکي اندېښمن کړي دي. د جلال آباد ښار یو ریکشا چلونکي چې د خپلې 12 کسیزې کورنۍ مشري هم کوي وایي چې د ننګرهار د ترافیکو ریاست لخوا د ریکشاو پر فعالیت له دوه ورځو راهیسې د محدودیت له امله ګټه ډېره کمه شوې ده. د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پورت وخت کې د جلال آباد ښار یو شمېر اوسېدونکي هم له دې درک اندېښمن دي. د دې ښار یو اوسېدونکی شفیق وایي ریکشا د دوی لپاره د ترانسپورت ارزانه او د لاسرسي وړ وسیله ده.
او دا رکشی چې کمی دی دا زمونږ لپاره ډیره سہولت پدې او چې کم مصرف او کم مثال چې خانه ته تلل دومره مصرف نه کېږي. یا به سلوي یا به 500 په غسل او کوي ټیکسی منګاوني سونو هغه تقریبا 200 300 روپیا دی. موږ د مشکلات سره مخ یو.
په هرات کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې هم د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې د ښاري نظم د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ د شنبې له ورځې یعنی 13 د جدي څخه وروسته به په ښار کې د ټولو اسناد لرونکو او بې اسنادو ریکشاګانو تګ راتک منع وي. مخکې په هرات کې د ریکشاو ځینو چلوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د طالبانو حکومت د ریکشاګانو په تګ راتک بندي سره د دوی د ګټې وټې یوازینی سرچینه هم پرې نیولې ده. خو اوس د هرات یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د چهارشنبې له ورځې راهیسې ریکشاو په محدود ډول او په فرعي سړکونو کې فعالیت پیل کړی دی. د هرات ولایت یوې اوسېدونکي نارون ناردان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تردد سه‌چرخه‌ها یا ریکشاها در هرات منع شده از مسیرهای اصلی نیست. په هرات کې د ریکشاګانو تګ راتګ په اصلي سړکونو او ځینو فرعي لارو کې منع شوی، خو بیا هم په ځینو فرعي سړکونو کې موندل کیږي. زیاتره هغه لارې چې خلک به پرې له ریکشا څخه استفاده کوله هم د اصلي سړکونه وه او ځان هم تمامېده. خو ستونزې ډېرې دي، په ځانګړي ډول د ښځو لپاره.
د جلال آباد او هرات ښارونو یو شمېر اوسېدونکي که څه هم د طالبانو د حکومت د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره په واټونو کې ګڼه ګوڼه کمه شوې، خو ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د ښاري ترانسپورت سیستم فعال سي تر څو خلک له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ نه سي. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندانۍ ویاند سید طیب حماد ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د ښار د نظم د رامنځته کولو لپاره سوای او د ریکشاو چلوونکو ته ځانګړي مسیرونه ټاکلي دي.
موخه مو د ښاري نظم ټینګښت او د عامه تګ راتګ خوندیتوب او د سړکونو د بېنظمۍ مخنیوی دی. د ټولو ریکشا چلوونکو هیله کې چې د امنیتي او ترافیکي ارګانونو سره همکاري وکړي او د قانون مراعات ته ژمن پاتې شي.
دوه کاله وړاندې د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینې هم د دوی د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې وه تر څو د ریکشاو د وارداتو او ښارونو کې د ګرځېدو راګرځېدو د کنټرول لپاره یوه طرحه جوړه کړي او پایله یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي. اوس له دوو کلونو وروسته د سیخکاری چې د طالبانو حکومت خاري ستونزو د حل او د سړکونو د نظم د ټینګښت لپاره په ځینو ولایتونو لکه هرات او ننګرهار کې د رکشاو د فعالیت کنټرول پریکړه کړې ده. رکشا یوه کوچنۍ ترانسپورتي وسیله ده چې کارول یې ارزانه او اسانه دي، د خلکو په ورځني ښاري ترانسپورت کې مهم رول لري او افغانستان کې د ډیرو کورنیو لپاره د ګټې وټې او یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو سرچینه هم ده چې په ځانګړي ډول پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د بیکارۍ تر پراخېدو وروسته ورته مخه ډېره سوې ده.
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په وروستیو کې په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د انرژي ورکوونکو مشروباتو کارونه په څرګند ډول زیاته شوې ده. یو شمېر ځوانان وایي چې هره ورځ له دغو مشروباتو استفاده کوي او سره له دې چې له زیانونو یې خبر دي خو پریښودل یې ورته اسانه نه دي. ډاکتران خبرداری ورکوي چې د دې مشروباتو دوامداره او ورځنۍ استفاده د انسان فزیکي روغتیا له جدي ګواښ سره مخامخ کوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
انرژي ورکوونکي مشروبات د افغان ځوانانو د خوښې وړ څښاک خو ډاکټران یې له خطرونو سره مل بولي. په دې وروستیو کې افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د انرژي ورکوونکو مشروباتو کارونه په څرګند ډول زیاته شوې ده خو ډاکټران خبرداری ورکوي چې دوامدار او ورځنی استعمال د بدن روغتیا ګواښي او د بېلابېلو ناروغیو لامل کېدای شي. یو شمېر دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا څښاک د شپې ویښ پاتې کېدو، ستړیا لرې کولو، د تمرکز زیاتولو او د بدني ځواک لوړولو لپاره کاروي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د دغو مشروباتو له زیانونو خبر دی خو پرېښودل یې ورته ستونزمن دي.
هره ورځ انرژي څښم، د ورځې یو لا درې پورې انرژي څښم، خو له همدغې انرژي له وجې ماته د معدې او د مثانې چرګ حتی ځینې اوقات که دا ونس کوم ماته سردرد هم منځته کېږي، خو بیا هم نشم کولی. دغه انرژي باندې مې ډېر زیار وباسه، ډېر مې کوشش وکړه چې د انرژي پرېږدم. په دې حال کې چې زه پوهېږم دا موږ ته تاوان هم کوي خو نکي.
روغتیا پالان وایي د انرژي ورکوونکو مشروباتو پرېښودل ځکه ستونزمن دي چې په دې مشروباتو کې په ډېره اندازه کافین موجود دي او کولی شي جسمي او رواني روغدیتوب رامنځته کړي. فرشته چې د انرژي ورکوونکو مشروباتو بل کارونکې ده، د دغه څښاک د دوامدار استعمال د نورو پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل
زما تجربه دا ده چې ما نږدې څو کاله انرژي او ګاز لرونکي نشابه بې استعمال کړي تر دې چې د شپږو میاشتو لپاره په ډېر خطرناک جلدي حساسیت اخته شوم چې د لاسونو او په برخه کې وو. په پیل کې ډاکټران نسو پوهېدلی چې لامل یې څه دی تر دې چې د پوستکي ډاکټر د نوشابو له استعمال منع کړم. کله چې مې بیا وڅښلې پوه شوم چې حساسیت مې لا ډېرېږي.
د روغتیا پالانو په وینا د انرژي ورکوونکو مشروباتو له حده زیات استعمال د قند او کافین د لوړې کچې له امله د بدن هورموني توازن ګډوډوي، د فشار کچه لوړوي، خوب ګډوډوي، حافظه کمزورې کوي، ذهني وده کموي، د پوستکي ستونزې لکه دانې او التهاب زیاتوي او نورې ناروغۍ هم رامنځته کولی شي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر اتاولاس سیام وایي د انرژي ورکوونکو مشروباتو ډېر استعمال خطرناک دی.
د معدې ستونزې پیدا کوي، هغه وال د معدې چغل ول د مری سره ارتباط لري، د دیوال د خرابېدو سبب کیږي، د پښتورګو د لپاره ستونزې پیدا کوي. ځکه دا مشروبات انرژي لرونکي مشروبات په خپل ترکیب کې ډېر سخت او قوي مواد لري. دریم د دې زیان دا دی چې دی چاغښت منځ راوړي، د دې د بدن شکر ډېریږي، زړه ناروغۍ پیدا کوي ځکه دی د فشار د لوړېدو سبب کیږي، او په زړه کې د ځینې نورو ناروغۍ چې هغه د زړه بې نظمي ورته وایي، اریتمیا ورته وایي، دا ناروغۍ منځ راوړي.
د ډاکټر سیام په خبره هغه کسان چې عادتاً له انرژي ورکوونکو مشروباتو استفاده کوي باید هڅه وکړي چې ورو ورو د استعمال اندازه کمه کړي او پر ځای له سالمو او طبیعي بدیلونو لکه اوبو، د لیمو اوبو او شین چای څخه استفاده وکړي. د ټینګار کوي چې د عامه پوهاوي زیاتوالی، د کنټرولي مقرراتو وضع کول او ځوانانو ته د سالمو بدیلونو تشویق کولی شي د انرژي ورکوونکو مشروباتو د استعمال په کمولو او د ټولنې د روغتیا په ساتنه کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی خان جان الکوزی وایي له 50% زیات انرژي ورکوونکي مشروبات په افغانستان کې تولیدېږي او لږ اندازه یې له نورو هېوادونو واردېږي. ځکه د ده په وینا د دغو مشروباتو پر وارداتو تعرفه نږدې 40% لوړه شوې ده. ښاغلی الکوزی که څه هم د دغو مشروباتو د کلنۍ سوداګرۍ کچې په اړه جزئیات ورنه کړل خو تاییدوي چې په دې وروستیو کې استعمال زیات شوی دی. دلمی سیلونو لمخ انرژی ورکون که مشروبات چه ده فعالیت دل وراولو ده محصولات و پتوگه بازار تا ورانده کیگی پدیر اندازه کافین، قند او نور محرک مواد لری. پا افغانستان که ده خوزخاک تا اصحان الاسرسه او پرخ بازار موندنه ده محصولات بزنگری ده ولد زوانانو لپاره دیر جذاب کردی. ده نره پدیر یو هیوادونو که ده تنکی زوانانو لپاره ده انرژی ورکون که مشروباتو پر پلور و استعمال محدودیتو نلگول شویدی. پسینو هیوادونو که ده تاکلی عمر سخه کم کسانو تا ده دغو مشروباتو پلور منده او یا هم دروختی خبرداری لکنه پری لکل کیگی. خو پا افغانستان که ده اتخاک چه پا بیلا بیلو نمون او دولو نمون دل کیگی پا پراخ کچا او لکم محدودیت پرات طولو تا دلاس رسی ورده.
درسی ساعت ترش پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
د لوی مهربانه را په سپیشل نامه سلامونه ونی کې هلی مې ومني درنو زده کوونکو هله د چروغ او جوړ بیاس او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته شرغلاست وایم د نن ورځې لوسته هله د چنن ورځ هم د لوستو راخلنی شی بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي د نن ورځې موضوع مو پرتلکول دی په دې لوست کې به موږ او تاسې د پرتلکولو اړوند معلومات لاسته راوړو دا چې پرتلکول څه دی څه ډول زموږ ذهني روغتیا تر اغېزې لاندې راولي او څه ډول کولی سي د دغه پرتلکولو یا د دې مقایسه کولو احساس زموږ ذهني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي پرتلکول چې دی هغه خپل یو عام انساني چلند دی چې په ټولو انسانانو کې دغه احساس موجود دی چې په دغه احساس کې یو کس خپل ځان خپل ژوند یا هم خپل لاسته راوړنې د نورو کسانو سره مقایسه کوي مثلا د څه ډول دی د ژوند سره ولدی یا هم کوم لاسته راوړنې لري هغه د نورو کسانو د ځان سره د نورو کسانو د ژوند سره د نورو کسانو د لاسته راوړنو مهارتونو یا ځانګړتیاو سره د خپل ځان مقایسه کوي چې دغه مقایسه کول کېدای شي دغه مقایسه د پرتلکولو چلند دا په د انسان د ځان پیژندنې لپاره د انسان د پرمختګ لپاره دا ګټور دی مګر کچيري دغه احساس په ناسمه طریقه سره په افراطي بڼه سره یعنی کچيري ډیر افراط پکښ وسی تر حد زیات مقایسه کول یا پرتلکول تر سره سي دلته به ځینې رواني او عاطفي ستونزې رامنځته کوي مثلا یو کس خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي تر حد زیات تر دې حد پورې چې دی خپل ځان ډیر کمزوري احساسوي خپل ځان ډیر بې وسه ډیر مایوسه احساسوي دا یو ډول رواني ستونزه ده چې رامنځته کیږي نو ځکه دا افراطي بڼه لري او دغه ډول مقایسه کول ناسم مقایسه کول دي مګر کچیرې یو څوک د خپل مثلا خپل لاسته راوړنې د یو کس سره مقایسه کوي او غواړي چې د همهغه کس په څیر ډیر لاسته راوړنې ولري ډیر بریالیتوبونه ولري په دغه صورت کې دا د ځان پیژندنې لپاره د پرمختګ لپاره دغه ډول مقایسه کول چې دي دا صحیح خبره ده او ګټور دي ځکه موږ د نورو کسانو د بریالیتوبونه څخه الهام اخلو خپل د ځان د پرمختګ لپاره کوشش کوو او کوشش کوو چې په همهغه اندازه لاسته راوړنې ولرو نو دلته دي کچیرې دا په عام ډول سره اوسي د پرمختګ د پاره د پرتلکول اوسي بیا نو هیڅ ستونزه نه لري دا نور هم ستاسو لپاره ګټور دي مګر کچیرې تاسو تر حد زیات پرتلکول مقایسه کول سره ورسوي چې پاغه کې خپل ځان به وسه احساسوي خپل ځان کمزوري احساسوي نو دلته ځینې ستونزې رامنځته کوي دغه پرتلکول مختلف شکلونه لري او په مختلفو بڼو سره تر سره کیږي مثلا موږ مثبت پرتلکول لرو یو ډول چې دی هغه مثبت پرتلکول دی په دغه پرتلکه انسان خپل د نورو کسانو د بریاو څخه د نورو کسانو د ځانګړتیاو څخه د الهام اخلي خپل ځان شکوي خپل ځان د شوالې د لپاره کوشش کوي او هڅه کوي چې هم هغه رقم ځانګړتیاوي هم هغه ډول بریاوي د لاس راوړي دغه ډول پرتلکول چې دی دا مثبت دی ځکه ته د ځان د شوالې د لپاره کوشش کوي منفي پرتلکول بیا د پرتلکولو بل ډول دی مثلا موږ ویل چې مثبت پرتلکول دی اوس بل ډول چې دی هغه منفي پرتلکول دی په دغه ډول پرتلکه بیا انسان خپل ځان د نورو څخه کمزوري احساسوي خپل ځان کې د کموالي احساس لري خپل ځان ډیر کم احساسوي
دلته دی چې دغه پرتله کول منفی شکل لري، منفی ډول سره دی، ځکه ته خپل ځان د نورو سره کمزوري ګڼې. مګر هیڅ انسان د بل انسان څخه کمزوري نه دی. هر انسان خپل د ځان لپاره خاصې ځانګړتیاوې، خاصې لاسته راوړنې او خاصې وړتیاوې لري. نو که چیرې خپل د مقایسه کولو په صورت کې تاسې خپل ځان د نورو څخه کم احساسوئ، کمزوري احساسوئ، نو دلته منفي پرتله کول دي. بل ډول بیا مسلکي پرتله کول دي، چې ته په مسلکي برخه کې یا خپل په کاري چاپېریال کې خپل ځان د نورو کسانو سره مقایسه کوي، چې د مسلکي پرمختګ په برخه کې مثلا ته په خپل مسلکي څومره رسیدلی یې، او مقابل کس چې ته خپل ځان ورسره پرتله کوې هغه څومره رسیدلی دی. دا ډول پرتله کول بیا مسلکي پرتله کول دي. بل مثلا یو کس خپلې اړیکې، خپلې شتمنۍ یا هم خپل ټولنیز موقف د نورو سره مقایسه کوي. مثلا زه څونه شتمنۍ لرم، زه څونه پیسې لرم، مقابل کس یې څونه لري، زه څونه ټولنیز موقف لرم تر کومه حده پورې، مقابل کس یې څومره لري. دغه ډول پرتله کول ته بیا ټولنیز پرتله کول وایي. بل بیا مثلا یو کس خپل ظاهري جوړښت، خپل ظاهري بڼه، خپل د بدن، خپل بدن د نورو کسانو سره مقایسه کوي. زه څومره شایسته یم، مقابل لوري تر ما ډېر شایسته دي، یا مثلا زه زما ظاهري جوړښت دا ډول دی، د پلانکي کسته دا دومره دی، زه دومره وزن لرم، بل کس بیا دومره وزن لري. په دې ځای کې هم یو ډول فزیکي پرتله کول دي چې یو کس سره ترسوي. په هر برخه کې مثبت او منفي پرتله کول دي، چې ته په هر برخه کې څنګه کولای شي خپل ځان په مثبت ډول سره پرتله کې یا هم منفي پرتله وکړي. دا هم بیا په موږ پورې اړه لري چې موږ څه ډول پرتله کول کوو. موږ ویل چې مثبت پرتله کول بهترینه پرتله کول دي چې د ځان پیژندنې او پرمختګ لپاره ګټور دي، مګر منفي پرتله بیا رواني او ذهني ستونزې رامنځته کوي. د پرتله کولو زیات عوامل شته، د مختلف عواملو له امله پرتله کول یا دغه مقایسه رامنځته کیږي. مثلا کوم کس چې په کومه ټولنه کې اوسیږي، یو ډول ټولنیز فشار پر هغه باندې وي، د ټولنې یا هم دغه چاپېریال له امله. هلته خلک چې کله د نورو کسانو د بریاو په حق له د نورو کسانو د شتمنیو په حق له خبرې کوي، نو په دې وخت کې کوم کس چې اوري، د هغه په وجود کې دا احساس پیدا کیږي چې خپل ځان د نورو سره یا د همغه کس سره مقایسه کوي، چې دوی دومره شتمنۍ لري، زین لري، یا دومره شتمنۍ لري، مقابل کس نه لري، هغه دومره بریاوې لري او زه نه لرم، یا هم زه ډېره بریاوې لرم او همغه کس نه لري. نو د پرتله کولو یو دلیل کېدای سي همدغه ټولنیز فشار اوسي. بل دلیل د پرتله کولو دلیل چې ولې یو کس خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي، هغه خود کمبینه ده. چې کله یو کس پر خپل ځان باندې باور ونه لري، خپل ځان ته په کافي اندازه سره ارزښت نه ورکوي، نو دغه ته خود کمبینه وایي. چې ته پر خپل ځان باندې اعتماد نه لري، خپل پر ځان باور نه لري، خپل ځان ته ارزښت نه ورکوي، خپل ځان کم احساسوي، نو پتا کې د خود کمبینه احساس ته، چې همدغه خود کمبینه د دې لامل کیږي چې ته خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي. بل دلیل هم د ټولنیز رسنیو اغیز دی. یو عام لامل چې نن ورځ ډیر زیات شوی دی، همدغه د ټولنیز رسنیو د کارونې څخه ورسته یا د کارولو سره خپل ځان د نورو خلکو سره مقایسه کوي. مثلا موږ په ټولنیز رسنیو باندې د نورو کسانو ښکلا وینو، د نورو کسانو د ژوند ښکلا وینو، د هغو بریاوې، د هغو لاسته راوړنې وینو، نو دلته خپل ځان د هغو سره مقایسه کوو. دغه ټولنیز رسنیو بیا بل لامل دی. ځینې وختونه د کوچنیوالي یا د ماشومتوب ځینې تجربې دي چې په کوچنیوالي کې ستاسو سره یو داسې پیښه سوې یا ته داسې یو څه لیدلی چې ته دې د نورو کسانو سره مقایسه سوې اوسې، نو کله چې ته راغټ سوې، ځوان سوې، په دا کې دغه تجربه پاته ده ستا په وجود کې چې ته اوس مهال هم خپل ځان د نورو سره مقایسه کوې. مثلا د کورنۍ یا هم د استاد دخوا یو ماشوم د بل ماشوم سره مقایسه کیږي، یو کوچنی د بل کوچنی سره مقایسه کیږي. دغه که چیرې حتی په مثبته طریقه او سه هم مثلا تنکی کس ډیر بریاوې لري، ته هم باید داسې بریاوې ولري، دغه د ماشوم پر ذهن باندې منفي تاثیرات لري او د دې سبب کیږي چې هغه رالوی سي. بیا هم په دې کې د مقایسه کولو یا د پرتله کولو چلند ستا او د همیشه خپل ځان د نور سره مقایسه کوي. ورپسې بل لامل هم د بشپړتیا غوښتنه ده. کم کسان چې غواړي په هر څه کې بهتره اوسي، په هر څه کې غوره اوسي، دوی همیشه خپل ځان د نور سره پرتله کوي، چې دا هم د یو بل ډول پرتله کول دي چې کس خپل ځان د نور سره مقایسه کوي. دوی هم یو بل لامل کېدای شي. راځو ته پرتله کولو اغیز ته. دغه پرتله کول کېدای سي مثبت اغیز ولري، کېدای سي هم منفي اغیز ولري. که چیرې تاسو د ځان د شوالي لپاره کوشش کوئ، د ځان د شوالي لپاره ځان د نورو سره مقایسه کوئ، کله چې ځان مقایسه کوئ د ځان د شوالي لپاره کوشش کوئ، هڅه کوئ، دا یې مثبت اغیز ده. د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسو د نورو کسانو تجربې کاروئ. دلته دی چې پرتله کول یا مقایسه کول مثبت اغیز درلودای سي، مګر کېدای سي همدغه پرتله کول کله چې تاسو په منفي شکل سره په غلط یا ناسم طریقه سره په افراطي ډول سره تاسو د پرتله کول سره ته ورسوي، خپل ځان د نور څخه کم احساس کوي، نو دلته ځینې منفي تاثیرات پر تاسو باندې لري. په تاسو کې خفګان رامنځته کوي، ستاسو پر ذهن باندې، ستاسو پر روان باندې فشار زیاتیږي، او ستاسو په وجود کې د ځان په هکله د کموالي احساس را پیدا کیږي. چې تاسو که څه هم تاسو هغه شاید بالا اوسئ، مګر بیا هم تاسو د کموالي احساس پیدا کوئ. حتی هغه کسان چې تاسو کښته وي، تاسو حتی تر هغو څخه خپل ځان ډېر کم احساسوي، پر ځان باندې خپل باور د لاسه ورکوي، د حسادتو د ناخوښۍ احساس او د خپل ژوند د وړتیاو څخه تاسو نسي کولای چې خوند واخلي. نو دا هغه ځینې منفي تاثیرات دي. اوس راځو دې ته چې څنګه کولای سو د ناسالم پرتله کولو څخه یا د ناسم مقایسه کولو څخه ځان وساتو، تر څو د منفي د دغه پرتله کولو منفي اغیزې کمې کړو او په سم ډول سره یا په سالمه طریقه سره مقایسه کړو ځان. اول تاسو خپل ځان وپیژنئ، خپلې وړتیاوې، خپلې لاسته راوړنې وپیژنئ، هغه ته ارزښت ورکړئ. ستاسې هر وړتیا، ستاسې هر لاسته راوړنې که څه هم کمه اوسي، د ارزښت وړ ده. او تاسو باید خپل ځان ته دا یادونه وکړئ چې هر څوک خپل ځان لپاره خاص او ځانګړي مهارتونه لري، هر څوک ځان ته ځانګړې ځانګړتیاوې لري. د یو انسان مهارتونه همیشه نسي کېدای چې د نورو سره یو ډول اوسي، نو هر انسان د خپل ځان لپاره خاص مهارتونه، خاصې وړتیاوې لري. ورپسې تاسو پر خپل شخصي اهدافو باندې تمرکز وکړئ. خپل وخت د دې پر ځای چې تاسو په مقایسه کولو او په پرتله کولو باندې ضایع کړئ، د دې پر ځای تاسو د خپل شخصي اهدافو لپاره کار وکړئ. خپل پر ژوند، خپل د اهدافو پر اهدافو باندې تاسو تمرکز وکړئ، چې دا هم تاسو سره مرسته کوي چې تاسو په منفي طریقه سره دغه پرتله کول پرېږدي. د مثبت فکر کول تاسو خپل کړئ، د نورو کسانو د بریاو په حقله تاسو هڅه وکړئ چې خوشحاله اوسئ، د نورو کسانو بریاوې وستایي، او په دې ډول سره همیشه تاسو مثبت فکر وکړئ او کوشش وکړئ چې د ټولنیزو رسنیو استعمالول محدود کړئ. هغه وخت چې تاسو راځي پر ټولنیزو رسنیو باندې تیروئ، د هغه پر ځای تاسو خپل د اهدافو لپاره، د خپل ځان د ښه کولو لپاره کوشش وکړئ، او بې ځایه یا غیر ضروري پرتله کول تاسو سرته مرسوي د ټولنیزو رسنیو په تعقیب سره، او کوشش وکړئ چې همیشه د شکر ایستلو عادت خپل کړئ. مثلا هغه ټول نعمتونه چې تاسو خپل ژوند کې لري، هر هغه څه چې لري هغه ته ارزښت ورکړئ، د هغه نعمتونو شکر وباسئ، او د خپلو وړتیاوو او ځانګړتیاوو په هکله مثبت فکر وکړئ. د نورو د تجربو څخه، د نورو کسانو د بریاوو څخه تاسو کوشش وکړئ چې یو څه زده کړئ، او نه دا چې تاسو خپل ځان د هغو سره مقایسه کړئ. د پرتله کولو پر ځای تاسو څه کولای سئ؟ راځي د دې پر ځای چې تاسو خپل ځان پرتله کوئ، خپل ځان مقایسه کوئ، د هغه پر ځای تاسو ځینې کارونه سرته ورسوئ، تر څو دغه بې ځایه یا د غیر ضروري مقایسه کولو څخه تاسو لیرې سئ. مثلا تاسو خپل پرمختګ وڅارئ، هغه تیروتنې یا هغه بریاوې چې تاسو لرئ د هغه ارزونه وکړئ، هغه وګورئ چې تاسو څومره تیروتنې کړې دي او څومره بریاوې مو لاسته راوړې دي. بیا وروسته خپل د پرمختګ لپاره کوشش وکړئ، خپل ځان ومنئ، هر هغه څه تاسو په وجود کې ستا تاسو هغه ته ارزښت ورکړئ، هغه نیمګړتیاوې چې تاسو لري هغه نیمګړتیاوې ومنئ، او خپل ژوند ته تاسو درناوی وکړئ. او دریم دا چې تاسو پر خپل ځان باندې تمرکز وکړئ. ستاسو ټول تمرکز باید ستاسو پر اهدافو باندې، ستاسو په هیلو باندې، ستاسو پر پرمختګ باندې وي، او په دې سره تاسو خپل د ځان لپاره، د خپلو هیلو لپاره، د خپلو اهدافو لپاره تاسو یو مشخص او ځانګړی پلان جوړ کړئ، پر هغه باندې کار وکړئ، او هڅه وکړئ د دغه پلان سره سم تاسو عمل وکړئ، تر څو خپل اهداف ته ورسېږئ. دغه پرتله کولو کومې لارښوونې چې وي، دغه لارښوونې تاسو عملي کړئ، د دې پر ځای چې تاسو پرتله کول وکړئ، د هغه پر ځای همدغه کارونه سرته ورسوئ، چې دا بیا ستاسو د پرمختګ لپاره ډېر اړین دي. په پایله کې همدغه پرمختګ کچېرې، دغه پرتله کول کچېرې مثبت وي، نو ستاسو لپاره ستاسو د پرمختګ لامل ګرځي، مګر کچېرې منفي وي، ستاسو په ټولنیز ژوند باندې، ستاسو په رواني برخه کې تاسو ته ډېره جدي ستونزې تاسو رامنځته کوي، نو تاسو پر خپلو وړتیاو باندې باور ولرئ، خپل خپلی ځانګړتیاوی وپیژني، پر خپل ژوند باندې تمرکز وکړي، او د ناسالم یا د غلطي پرتله کولو څخه تاسو ځان وساتي، ځکه هر انسان په خپل وجود کې خاصې ځانګړتیاوی لري. تاسو هر هغه ځانګړتیا، هر هغه وړتیا چې په خپل وجود کې لري، په هغه ته ارزښت ورکړي او هغه ته درناوی وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام علیکم، هیله مې منې ترنو ست کون کو هیله د چرو هو جوړ وېستا وخت مو هم چر دې محل په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست سره خلاص تایم. هیله د چین نن ورځ هم د لوست سره خلنې شي پر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو ست کون کو نن مو موضوع د حسادت په حق لده، دا چی حسادت څه دی، او زموږ په ژوند، زموږ پر ذهن، زموږ په افکار او احساساتو باندې کومې اغیزې لري. نن به په همدغه لوست کې موجود تاثیر باندې وپوهیږو. حسادت هغه احساس دی چې زیاتره وختونه زموږ ذهني روغتیا او زموږ اړیکې زیانمنوي. داسې یو احساس دی چې هم زموږ اړیکو ته، هم زموږ او ستاسو ذهني روغتیا او فزیکي روغتیا دواړو ته تاوان رسوي. د دې احساساتو اداره کول او د دې احساساتو منفي اخیزو کمول بیا زموږ د ژوند په د کیفیت په ښه کولو کې ډېر مهم رول لري، او زموږ د ژوند کیفیت نور هم ښه کوي. چې دغه احساس بیا د بل چا د کامیابي، د بل چا د شتمنۍ، د مهارتونو یا د اړیکو په حق رامنځته کیږي. چې مثلا د یو چا کامیابي ته موږ ګورو، شتمنۍ ته ګورو، د هغو مهارتونه یا اړیکې وینو، یا د هغوی داسې خاصې ځانګړتیاوې وینو چې هغه څه په موږ کې نشته، نو دلته د مقایسې او د مقایسې او پرتله کولو احساس رامنځته کیږي. خپل ځان د نورو سره مقایسه کوو، خپل ځان د نورو سره پرتله کوو، چې دا بیا د حسادت د رامنځته کېدو سبب کیږي، او زموږ په وجود کې د حسادت احساس رامنځته کوي. چې معمولا د دې فکر سره بیا دا تړاو لري چې څوک هغه څه چې لري تاسې نه لري، یا موږ نه لرو، یا موږ د لاس ورکړی وي. نو ځکه موږ د مقابل لوري د کوم څه چې موږ د لاس ورکړی دی او ووینو چې مقابل لوري یا کوم بل کس لري، په دې وخت کې موږ ته د حسادت احساس راپیدا کیږي، او هغه څه چې موږ او تاسو نه لرو، یا هغه څه چې موږ د لاس ورکړی دی د مقابل نفر سره یا د مقابل کس سره، ووینو موږ دلته د حسادت احساس پیدا کوو. نو حسادت هغه احساس دی چې هغه د بل چا د کامیابی، د بل چا د شتمنۍ، د هغو د مهارتونو یا هم د اړیکو په حق لر رامنځته کیږي. دا احساس یا دغه حسادت بیا په مختلفو شکلونو سره څرګندیږي. دا هم مختلف ډولونه لري. مثلا شخصي حسادت، دغه حسادت به هغه وخت پیدا کیږي چې یو څوک د بل شخص په ځانګړتیاو، د بل شخص په اړیکو یا په بریاو باندې د حسادت احساس وکړي. مثلا یو څوک شخصي حسادت دا معنی لري، هغه محل دغه احساس را پیدا کیږي چې کله موږ د یو چا یا د بل شخص ځانګړتیاوې ووینو، د هغو اړیکې شوالی مثلا ووینو، یا هم د هغو بریاوې ووینو، نو دلته د هغو د ځانګړتیاو سره، د هغو د وړتیاو، د هغو د مهارتونو، د هغو د بریاو سره موږ حسادت کوو، چې دې ته شخصي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا مسلکي حسادت دی. مثلا زموږ د کار په محیط کې، زموږ د کار په چاپیریال کې، د خپل همکارانو سره، یا د هغه ځای کوم کار کوونکي چې د هغو په بریاو یا د هغو د پرمختګونو سره موږ حسادت کوو، چې دې ته بیا مسلکي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا ټولنیز حسادت دی. مثلا په ټولنه کې د یو چا حیثیت، د یو چا شهرت، د یو چا اړیکې ډېرې زیاتې دي یا ډېرې ښې دي، نو دلته موږ د هغو د ټولنیز حیثیت سره، د هغو د ټولنیز موقف سره، د هغو د شهرت سره، یا هم د هغو د اړیکو سره حسادت کوو، چې دا هغه د حسادت ډولونه دي چې په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو بڼو سره څرګندیږي. د حسادت نشې څنګه موږ په دې باندې پوسو چې موږ مثلا د حسادت احساس په خپل وجود کې لرو، یا د مقابل نفر سره، یا د ځینو خاصو خلکو سره، یا د ځینو کسانو سره موږ حسادت کوو، یا د حسد احساس لرو؟ حسادت بیا د انسان په فکر، د هغه په احساساتو، او د هغه په کړنو یا چلندونو سره، یا په چلند سره څرګندیږي. مثلا دغه احساس د یو کس په فکر کې، د فکر یا د ذهني افکارو په توګه څرګندیږي، د هغه د احساساتو یا هم د هغه د کړنو څخه څرګندیږي. ذهني نشې د دې احساس دا دی چې موږ دوامداره فکر کوو، د هغه چا پاره چې موږ د هغه ته د حسادت احساس کوو، د هغه کس سره چې مثلا یو کس په خپل زموږ په مسلکي ژوند کې کچیر وګورو په کاري چاپیریال کې مو یو کس ښه موقف لري، د ټولو توجه هغه ته، د ښه معاش لري، و ښه حیثیت لري زموږ په کاري چاپیریال کې، نو د دغه کس په هکله موږ دوامداره فکر کوو. دلته زموږ دا ذهني نشه ده زموږ او ستاسو د فکر کول چې د هغه کس په اړه موږ دوامداره فکر کوو، همیشه مو هغه په فکر کې وي، هر کار ته متوجه یو، نو دلته دا معنی لري چې موږ د هغه کس سره حسد لرو. د بل چا لاسته راوړنې د ځان سره پرتله کول، که یو کس ومینو چې شعر لاسته راوړنې لري یا کومې خاص لاسته راوړنې لري، په دې وخت کې خپل ځان د هغه سره پرتله کوو، دا هم د حسادت یو ډول نښه ده. بل ډول بیا احساساتي نشه دي، خفګان او ناامیدي دي چې د یو کس په لاسته راوړلو بریاو وړتیاو سره موږ ډېر خفه یو یا ډېر ناامید یو، ځان کم احساسو، ځان ناهیلي احساسو، یا د محرومیت احساس کوو، په ځان کې ډېر د کموالي، ډېر د کمزوري احساس کوو. بل نشه چې دا هغه چلندیز نشه دي، یا زموږ د کړنو نشه دي چې د یو چا په هکله، خصوصا د هغه کس په هکله چې موږ د هغه سره د حسد یا د حسادت احساس لرو، د هغه په هکله منفي خبرې کوو. دلته دا زموږ منفي خبرې کول دا ښکاره کوي، دا څرګندوي چې موږ د مقابل نفر سره یا د هغه کس په هکله چې موږ منفي خبرې کوو، د هغه سره حسادت لرو. البته د حسد د مخې کومې منفي خبرې چې موږ کوو، بل دا چې هڅه کوو د بل چا بریاوې کمرنګ ښکاره کړو. زموږ هڅه، زموږ کوشش دا وي چې یو کس به ښه بریا لاسته راوړي، مګر موږ کوشش کوو د هغه بریا کمرنګه کړو، د هغه بریا ډېر کښته ښکاره کړو، یا هغه ته مثلا د خلکو په منځ کې یا د یوې ډلې په منځ کې د هغه کس هغه بریاوې ډېر کمرنګه، ډېر کښته راولو، چې دا خو نو داسې خاصه بریا نه وه، یا خاص زحمت نه وویستلې، یا په ډېر اسانۍ سره دی دا بریا ته ورسېدی، یا دی دا څه لري په دې خاطر داسې بریاوې ته رسېد. دا ځینې خبرې کول دي، یا دا بریا کمرنګه ښکاره کول، د دې ښکارندویي کوي، دا څرګندوي چې د هغه کس سره موږ حسادت لرو. د بل چا د زیانمنولو هڅه، په زیاتره وختونو کې زیاتره داسې کسان شته چې هغه د حسادت له مخې هڅه کوي چې نورو ته زیان ورسوي، هغوی یا د هغو بریاوې کمرنګه کړي، یا د هغو لاسته راوړنې مخه ونیسي، او داسې ځینې نورو ډولونو سره هغوی زیانمن کړي، او خپل مثلا هغه څه چې دوی غواړي ورته ورسېږي، چې دا ټول د حسادت ځینې نښې دي. راځو دې ته چې حسادت ولې رامنځته کېږي. لومړنی عوامل یا لومړنی دلیل یې دا دی، د خود کمبینی، خپل ځان ډېر کم احساسو، خپل ځان ډېر کم وینو. کله چې یو انسان پر خپل ځان باندې باور ونه لري، پر خپل ځان باندې اعتماد ونه لري، خپلې ځانګړتیاوې، خپلې وړتیاوې ورته د ارزښت وړ نه وي، نو هغه همیشه خپل ځان د نورو سره پرتله کوي. کله چې خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي، هم د حسادت د زیاتېدو لامل ګرځي، او هم د دې سبب کېږي چې تاسې خپل ځان نور هم کمزوري او کمبینه ویني، ډېر کم احساس کوي. نو لومړنی دلیل یې همدغه خود کمبینی دی، چې پر خپل ځان باندې باور نه لرو، او د نورو سره همیشه خپل ځان پرتله کوو. دوهم عوامل یا دوهم دلیل یې بیا دوامداره پرتله ده، چې موږ په دوامداره شکل سره خپلې بریاوې د نورو سره، یا د نورو بریاوې، یا د نورو شتمني، یا د نورو وړتیاوې او ځانګړتیاوې، یا د نورو ژوند، د نورو د ژوند طریقه، د هغوی حالت خپل د ځان سره مقایسه کوو، یا خپل ژوند او خپل بریاوې را شتمني او داسې نور سره د نور سره مقایسه کوو. همدغه دوامداره پرتله د حسادت رامنځته کېدو سبب ګرځي. بلې هم ویره ده، ویره چې مثلا تاسو به هغه څه د لاسه ورکړي چې هغه په لاس کې لرئ، نو دلته هم د حسادت یو ډول احساس رامنځته کېږي. په ټولنه کې د نورو بریاوو یا د مقام په هکله فشار هم یو بل دلیل دی چې د حسادت لامل ګرځي. مثلا په ټولنه کې یو څوک وینو چې ډېر زیات بریاوې ته رسېدلي، یا ډېرې بریاوې لاسته راوړي وي، د هغوی مقام ته موږ وینو، دلته بیا هم پرتله رامنځته کېږي، او د پرتلې له امله موږ ته د حسادت احساس رامنځته کېږي. بلې هم د کورنۍ یا د چاپیریال له امله، کله چې یو ماشوم ته کم ارزښت ورکول سي، یا هغه ته بې پامي او بې توجهي وسي، همدغه دی چې دلته بیا د حسادت احساس رامنځته کېږي، او دا هم د حسادت یو بل دلیل او عمل کېدای سي. که دغه حسادت دوامدار او ډیر شدید وي نو ځینې منفي اغیزې لري. یعنی په دوامدار ډول سره د زیاترو خلکو سره حسادت وکړو یا دغه حسادت ډیر شدید وي تر ډیر بد اندازې پورې تر ډیر شدید اندازې پورې ورسیږي نو رواني ناروغي رامنځته کوي. مثلا که چیرې همیشه ځان د نورو سره پرتله کړو د نورو سره حسادت احساس ولرو زموږ ذهن زموږ مغز زموږ احساسات هر څه به ډیر منفي وي. فکر افکار به مو ډیر پر فکر او پر ذهن باندې مو ډیر زیات فشار وي او دلته د خفګان لامل ګرځي. استرس او استراب مو ډیر زیات وي. پر ځان مو باور ډیر زیات راکمیږي. اړیکې مو خرابیږي ځکه موږ حسادت لرو یا د حسادت احساس لرو. نسو کولی چې د هغو سره ښې خبرې وکړو نسو کولی چې ښې اړیکې وساتو نو دلته اړیکې مو نورې هم خرابیږي او د منځه ځي. بل دا چې همدغه د حسادت له امله موږ نسو کولی چې په خپل کاري چاپیریال کې په خپل کور کې یا په هر هغه ځای کې چې د حسادت احساس موږ لرو هلته ښه یا مثبت چلند وکړو. زموږ چلند زموږ کړه وړه به همیشه منفي وي. منفي خبرې به کوو منفي د هغه کسانو په هکله چې موږ او تاسې حسد لرو یا تاسې حسد لري نو دلته تاسې همیشه د هغوی بریاوې کمرنګه ښکاره کوئ د هغو په هکله منفي خبرې کوئ او دلته دی چې ستاسې چلند یا کړه وړه په چاپیریال کې منفي وي نو دا یو بل ډول منفي اغیزه ده چې د همدغه حسادت له امله رامنځته کیږي. بل په کاري چاپیریال کې د همکاري کمزوري کېدل کله چې تاسې د حسادت احساس ولرئ په کاري یا مسلکي چاپیریال کې نو دلته تاسې نسی کولی د خپلو همکارانو سره همکاري وکړئ. نسی کولی چې یو ټیم ورک یا یو تاسې په ټیمي ډول سره یا په یو ټیم کې تاسې کار سرته ورسوئ ځکه ستاسې د حسادت له امله تاسې نسی کولی چې د هغو سره همکاري وکړئ. ستاسې همکاري چې ده په دغه چاپیریال کې کمزوري کیږي او په مسله کې مو د پرمختګ مخنیوی هم کوي نسی کولی چې پرمختګ وکړئ. نو دا ځینې منفي اغیزې دي چې د حسادت له امله رامنځته کیږي. دغه احساس د رامنځته کولو لپاره ځینې لارې چارې وجود لري چې تاسې باید خپل دغه احساس مدیریت کړئ او وکولی سئ چې د دغه حسادت درملنه وکړئ. لومړنی قدم همدا دی چې تاسې خپل ځان وپیژنئ. ځان وپیژنئ د حسادت ریشه معلومه کړئ. د حسادت یا د دغه حسادت احساس تاسې ته ولې پیدا سوی دی اصلي سرچینه او ریشه یې معلومه کړئ. پر خپل ځان باندې تاسې باور زیات کړئ. خپل په وړتیاو باندې خپل په ځانګړتیاو باندې خپل په مهارتونو باندې خپل په بریاو لاسته راوړنو باندې تاسې هغه ته ارزښت ورکړئ. پر خپل ځان باندې باور ډېر زیات کړئ. د منفي فکر مخنیوی وکړئ. د منفي فکر کولو څخه تاسې همیشه ځان وساتئ. کوشش وکړئ چې هیڅکله منفي فکر ونه کړئ. ځان ته دا یادونه وکړئ چې هر څوک خپلې ځانګړتیاوې لري یا هر څوک خپل ځانګړې وړتیاوې او خصوصیات لري خاص او ځانګړې مهارتونه لري. د هر چا مهارت و د هر چا وړتیا د هر چا لاسته راوړنې او بریا جلا وي. تاسې خپل ځان ته خاصې وړتیاوې لري مقابل لو نور کسان خپل ځان ته خاصې او ځانګړې وړتیاوې لري. نو تاسې همیشه هم دغه خبره ځان ته د ځان سره یاد وساتئ او کوشش وکړئ چې منفي فکر ونه کړئ. هر هغه څه چې لري تاسې پر هغه باندې شکر وباسئ او د هغو کسانو سره خپلې اړیکې محدوده کړئ چې هغه تاسو حسادت کولو ته اړ کوي. خپل په مخو خپل په اهدافو باندې تمرکز وکړي او هڅه وکړي چې که چیرې د حسادت احساس په تاسو کې ډېر زیات وي د یو چا څخه مرسته وغواړئ. په پایله کې د حسادت د مخنیوي لپاره تاسې خپل وړتیاوو خپلو مهارتونو او خپلو ځانګړتیاوو ته درناوی وکړئ. خپل ځان ته ارزښت ورکړئ. خپل ځان هیڅکله بې ارزښته مه ګڼئ او د نورو د بریاو لپاره تاسې خوشحاله اوسئ. هغوی وستوئ هغې تشویق کړئ. په ورځنۍ چارو کې هڅه وکړئ چې مثبت فکر وکړئ مثبت چلند وکړئ او د ځان پېژندنې او د ځان پر ځان باندې د باور د زیاتولو لپاره تاسې کوشش وکړئ. نو په دې ډول سره به د حسادت مخنیوی وسي او تاسې به وکولی سئ د حسادت د احساس سره مقابله وکړئ. درنو زده کوونکو دا اوس موږ اوس تاسې د نن ورځې لوست په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. په خپل ژوند کې په خپل ورځني چارې کې هڅه وکړئ چې په ښه شکل سره عملي کړئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو مرسته.